درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده د 1415 او د 2019 میلادي کال د می شپږمه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو د ملګرو ملتو د اندیشتي او نور موضوعاتو تفصیل دروو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وشغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعال ګلالې اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکی تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکی وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندې مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی، 15 کسان پکې شهیدان شوي.
خوګیانی همداراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي یې د اعتراض لپاره جلال آباد ته لېږدولي وو خبري وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خاورو ته وسپاري. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی، ولسمشر د دغو وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلي ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ړنګېدو له خطر سره مخامخ دی. سمیم عارف په یو ټویټ کې لیکلي چې د پنځشنبه په ورځ 300 کسان د دې څلي له شاوخوا د سیل د اوبو د بندولو او د رسیدلې تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوي دي. دا څلی د جام سیند ته نږدې دی چې هری رود ته وربهیږي. جام څلی 15 متره لوړ دی. دا څلی ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی چې د می په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډون کوونکی لوبډله دوه تمرینی لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمریناتي لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 ویکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه د آسترالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو بری. په پاکستان کې د بشری حقونو د فعالیا او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالې اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالې اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د شنبه په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهیږي چې هغه چیرې ده. د ادعا کړې چې د پاکستان حکومتي ادارو بې له کوم جرمه پر ګلالۍ اسماعیل فشار زیات کړی دی. په اسلام آباد کې د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ګلالۍ اسماعیل پر ضد ثبت شوي شکایت پر اساس تحقیق پیل شوی، خو نور جزئیات نشي ورکولی. د هغې پر ضد په ثبت شوي شکایت کې ویل شوي چې ګلالۍ اسماعیل په وروستیو کې د اساسي قانون خلاف او داسې ویناوې کړي چې پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅون ته هڅوي. د ګلالۍ اسماعیل د ټیلیفون شمیرې بندې دي او د ټولنیزو رسنیو له لارې هم نوی فعالیت نه لیدل کېږي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعان ادعا کوي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دوه ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. خبرونه مو له اساجی رادیو واوریدل. ساعت 8:06 شوې. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې و دا شهیدان شوي دي. د قضیه رسما ننګرهار والی او د نظامي شورا له لوري مرکز
د ننګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکیانو ته د اوشتو مرجوبلو په اړه خبرې کولې. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په التقوا جومات کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولي.
تر اوسه پورې دغه جمعه ته به چې راتللم ډار هغه ورسته و خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپله هم زیتیرا نه شي ورته.
په اروزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر دا کمپاینونه دغه سبب چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه خپرو. اساجی رادیو په اف ام 3.5 څپه په یو شمېر ښارونو کې اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ملګرو ملتو یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکیلو خواو ژغ کړی چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ بیا هم په افغانستان کې د ولسی مرشوبلې له پلوه یوه مرګونې اونۍ وه. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسی مرشوبلې راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوردي کوي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرګشوب له دوام اندېښمن کړي. یوناما د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې له ښکېلو خواو یو وار بیا وغوښتل شي د ولسی خلکو د مرګشوب له د مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یوناما د حکومت مخالفان د هغه څه په خاطر غندلي چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نخښه کول بللي او زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یوناما په دې خبر پانه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د هموې موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرکشوب له واړوله چې دوه نجونې هم په وژل شوو کې شامل وي. یوناما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسی خلکو د مرکشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبې او چهارشنبه په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومانو او څلور ښځو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګ ژوب لپاره د خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وژل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کماوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ 15 تنه بې ګناه هیوادوال چې هغه کې ماشومان دي مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یو شهادت رسولي. دا په ننګرهار کې نو وروستۍ پېښه ده او نه اولنۍ پېښه ده. د 02 دغه سي خپل سر یو وحشانه وحشانه عملیات یعنی هر دور د درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پیښیږي او هر ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د پوینا لستنه وسلوال پکې وشل شوي. دا چې ولسی خلکو ته څنګه مرګ شو بل واوخته اتاوله خوګیانی پاره وای
متاسفانه یو سراچه ډوله موټر چې د عملیات وروسته ګړندې روانه و او شک پیرا غلای دی چې ګوندی وسلوال مخالفین دي به د ځواکونو لوري پرې برید شوی دی چې له امله یې پنځه ملکي وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و دا شهیدان شوي دي. دا قضیه رسما ننګرهار والی او د نظامي شورا له لوري مرکز سره شریکه شوې ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کامول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت څخه په ټینګه وغوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کې په خپل سرو عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې تاوتریخوالي درنه بیه ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای ساریدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت ادارې د 02 قطعې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه مهم په دې راپور کې واورېدل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی وایي چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او هغوی ته یې قناعت ورکړ چې مړي خاورو توسپاری. فرشته جلال زی له شاغلی خوګیانی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورته ویلي دي چې ولې بیا بیا د ملکی وګړو د مرشوبلو خبرونه ورکول کیږي.
په وار وار د ننګرهار والی فرختن امدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي. موږ سرخر همدار دغه چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي دا مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثره وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه وو دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او ښایي په دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سره چا باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکی وګړو ته ځان اوخته دی.
خوګیانی صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څو ویل چې یعنې نو د شک د ګمان مخه خو څوک نسی نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیې چې رامنځته شي بیا ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي زیات او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په سرخود سړک کې خپل جسدونه انتقال کړل. نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلله دوی ته قناعت ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ هغه د عنانوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمارل شو هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د 02 ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري. نو په ناس کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو د خلکو ته څه وویل؟ یعنې دغه زه غواړم په دې پوسم چې مثلا کله دغسې مجلسې او خلکو ته دغسې تاوان رسېدلی دې ته بیا څرنګه جواب څوک ورکوي چې هغوی بیا قانع سي او بېرته په قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پېښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي ځکه زموږ ولس ته زیان اوړي. نن نهایي موضوع همدا و چې دا یو ستونزه رامنځته شوې ده ولس ته زیان اوښتی دی او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی زموږ څو اوریدونکو هم په دې پیښه او په نورو پیښو پیغامونه را لېږلي دي. تازه خان سمسور له نګرهاره لیکلي دي وایي په نګرهار کې هغه ځواکونه باید محاکمه شي چې ملکي وګړي وژلي دي. شفیع جان زدران له خوست د نادرشاه کوټه لیکلي د ملکیانو په وژلو سزا او پوښتنه نشته، افغانان له هر اړخه ځوري شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت و بجه او 15 دقیقه شوه. اوس به صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حمله ته کتنه شوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ یې خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمی حمله کې ووژل سو. د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه په افغانستان کې دیني عالمان د پاڼ او پړانګ ترمنځ راګیر پاتې دي. که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي. که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنه کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر پلسګونو دینی عالمان د نږدې 13 کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دینی عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی، خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤل د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤل وو د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ریلیف ویب آنلاین خبرونه په افغانستان کې په سختي خور ځواکۍ یا سوی تغذی د اخته ماشومانو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وایي تر هغه چې په څو اونیو کې د $1 میلیون په ارزښت مالی مرسته برابر نه سي، په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سخت خورځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنه کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبري راخستل سوي چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي چې له ډلې 6 لکه کوچنیان له سخت خورځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سخت خورځواکۍ اخته دي که عجله درملنه یې ونه سي شای ومري. ریلیف ویب خبرونې د یونیسف په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 اتیا زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي، روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپي کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځوریږي.
د کابل ښار په التقوا جمعات کې له چاودنې وروسته لمونځ کوونکي د ځان د امنیت په اړه اندېښنه لري. ځینو ازادي راډیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جمعات چې د چاودنې مخکې به پکې په زرګونو لمونځ کوونکي راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جمعات انګړ تش دی او د لمونځ کوونکو غږ پکې نه اورېدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جمعات یو مقتدی دی وایي د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل لمونځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل هغه تر اوسه پورې دغه جمعه ته بچ راتللم، لکه هغه راسه و که نه ډار هغه راسه و، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جمعات سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جمعات ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره لدې چاندې خمن دی وایي هیڅ پیښه نشي کولی چې جمعات ته د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ او داس خو نشو پرې خوای چې مونږ دغسې حمله وشي مونږ خپل عبادت پرېږدو، خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د 9 امنیتي حوزې د التقوا جمعات په منبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په 1:40 چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جمعات امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل لرسنه سره په خبرو کې د امنیتی ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جومات د امنیت په اړه د امنیتی ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول طبیعت شوی نو که چېرته دولت مجلتو لپاره پروګرام نه نیسي ټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قمانداني وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغې قمانداني ویان فردوس فرامرز آزادي راډیو ته وویل
شبای که شبای مهم مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وس چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خو دغه کار یو ډول سازمان شوی وو ځکه چې اودیدونکي مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي سي قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر پنځه وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جوماتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په اروزګان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي د پولیو د واکسینو مخه نیول د دوی له ماشومانو سره دښمني ده. په دې اړه له اروزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اروزګان ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسؤول سیفالدین آزادي راډیو ته وویل که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډېر ژر به دغلته د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن شته خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نن دغه سبا شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا له تېرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، اروزګان، زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اروزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول د دوی او له ماشومانو سره یې د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته د اجازه ورکړي.
طالبان څخه مو خواهش دادی چې ورونو موږ ته ټول یو افغانان یو کوشش د دې وکړي چې هغه ملي منفعه ګټې دي چې مثلاً پولیو ناروغي ده د ماشومان دپاره ډېر خطرناکه ده. موږ باید دې ته اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي تر څو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزان یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې.
نو می خان دې د سفر کاریز اوسېدونکی یم. دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پټ ناروغۍ اخته کېږي د پولیو ضد واکسین دې ته باید چې دی اجازه ورکړي.
اوس سوال دا دی چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. دا پښتنه مې د ترینکوټ ښار له دوه تنو اوسېدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د اروزګان ولایت اوسېدونکی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي چې وسلوالو مخالفینو په سیمه کې چې دی حاکمیت دی په هغو کې دی د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوی دی د ماشومانو دپاره د هغو مخنیولې ده د دې په خاطر چې مثلا دوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي تر څو هغه پیسې چې مطلب دی د دولت څخه ترلاسه کړي که چیرې هغه ورنه کړي نو دوی په دې خاطر د پولیو مخه نیسي. او طبعا چې طبیعي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دوی تر حاکمیت لاندې دي په هغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تناتل د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی یم. نو اصلي لامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت څخه یا د واکسینا تورانو د خلکو څخه چې موږ ته خپل حساب شراکه بیا دی لکه خوښلن بعد هغه سي دیونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر د غراس ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې یې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د سمندري قوانینو محکمې ویلي چې د روسیې حکومت باید ژر تر ژره هغه 24 اوکراینی ماڼوګان او درې بیړۍ خوشې کړي چې د تیر کال په نومبر کې نیولې دي. دا محکمه د جرمني په هامبورګ ښار کې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د نړیوالو سمندري قوانینو ځانګړي محکمې پرون دا حکم صادر کړی دی. د محکمې ته د اوکراین حکومت د روسیې پر ضد عرض کړی و. د محکمې له 16 قاضیانو 19 قاضیانو د دې حکم په ملاتړ کې رای ورکړې ده. د محکمې مشر جین هیون پایک پرون وویل چې قاضیانو پریکړه کړې چې روسیا ژر تر ژره د اوکراین بیړۍ ور وسپاري او ماڼوګانو ته هم اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. د وای پنولس موافق او یو مخالفه رایه د روسیې فدراسیون ته ښایي چې په بیړه د اوکراین بیړۍ او څلورویشت ماڼوګان خوشې کړي او اجازه ورکړي چې اوکراین ته ستانه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې روسیا د محکمې د حکم په عملي کولو له اوکراین سره د کړکیچ حل ته د تیاری اشاره ورکولای سي. زلنسکی پرون پر فیسبوک ویل که روسیا دا حکم عملي کړي څرګنده به کړي چې په حقیقي ډول تیاره ده چې له اوکراین سره بحران پای ته ورسوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سمندري قوانینو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون پر دغه ځانګړي مورد کې صدق نه کوي. په همبورګ کې د ملګرو ملتونو د دې محکمې د حکم عملي کول الزامي بڼه لري. په همبورګ کې د محکمې له روسیې او اوکراین غوښتنه کړې چې د جون د میاشتې تر 15 نیټې د دوی د حکم د تطبیق په اړه رپورټ ورکړي. روسیه د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د کرچ پر ابنا جوړ شوی پل ته نږدې د اوکراین څلورویشت ماڼوګان او درې بیړۍ ونیوې. د کرچ پل د روسیې خاوره پر تور سمندرګي له پرتې ټاپووزمې کریمیا سره نښلوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپووزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. له هغه راهیسې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکېچ روان دی. د اوکراین په خاوره کې له بیلتون غوښتونکو سره چې د کیف پر ضد جنګیږي د روسیې د سیاسي پوځي او اقتصادي ملاتړ له امله هم د دواړو هیوادونو روابط تر بل هر وخت ډېر خراب شوي دي.
اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. ولسمشر غني دغو وزارتونو ته امر کړی دی چې د دغه مینار د ژغورلو لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د کرکټ